راپور زمر قضاوت ستاسو
د مازیګر څلور بجې او پنځه څلوېښت دقیقې شوې د خبرونې په وروستۍ برخه کې پام وکړئ زما سیمه زما مینه د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ته.
زما سیمه زما مینه وړاندې کوونکې صالحه اسحاقزی خالقی.
ډیرو عزتمنو دوستانو سلام، صالحه اسحاقزی خالقیم او د دې اونۍ د پروګرام د اوریدو بلنه درکوم. هر کله راشي په دې پروګرام کې د فرح ولایت نندارې ته ځو چې د هیواد په جنوب لویدیځ کې د ایران له پولې سره څیرمه پروت دی او د افغانستان ایران د ویش کرښه یې ګڼلی شو. د دغه ولایت شمال ته هرات او غور، ختیځ ته هلمند، جنوب ختیځ ته نیمروز ولایت او لویدیځ لوري له ایران سره په ګاونډي توپ کې پروت دی. موږ د همدغه ولایت د ګلستان ولسوالۍ په مغل آباد کلي کې چې شاوخوا دېرش کوره پکې اوسي د حاجي سیدو جان اقه مېلمانه یو. اوس چې مو د ګلستان د ولسوالۍ یادونه وکړه، دا هم د یادونې وړ ده چې د فراه د اداري تشکیل په اړه رڼا واچوو چې دا ولایت څو ولسوالۍ لري. فراه په یولسو ولسوالیو ویشل شوی دی: اناردره، بکوا، پشترود، فراه، شیبکو، لاشجوین، خاک سفید، بالا بلوک، گلستان، پرچمن او دلارام. مختتر دی چې د گلستان ولسوالۍ د مغل کلا له اوسیدونکو څخه د دغه کلي د وجې تسمې په اړه واورو، لومړی په خپله د فراه د وجې تسمې په هکله هغه بیلابیل معلومات وړاندې کړو چې ځینې تاریخي لیکنې پرې شوي او یا هم یو شمیر څیړونکو په دې اړه کړي دي. په دې هکله تر ټولو لومړني معلومات په اوستا کې راغلي چې شاوخوا 2500 کاله مخکې تر میلاد لیکل شوی او په هغه کې د فراه داتا کلمه د هغه رود پر ځای استعمال شوې ده چې د فراه له منځه تېر شوی او خلک یې فراه رود بولي. ځینې د فراه کلمه د فراه او فرخ له ریښې څخه ګڼي چې معنا یې ښایسته او لوی دی. احمد علي کهزاد د افغانستان پخوانی تاریخ لیکونکی لیکي چې فراداتا د فراه رود اوستایي نوم دی چې له دو برخو نه جوړ شوی، یعنی فراه او داتا، چې لومړی فر یعنی ښایسته او دوهمې داتا د عدل معنا لري او له ترکیبي معنا څخه یې معلومیږي چې مجازی یا اصلاحی معنای آبادی او شین توپ ده چې د همدې رود په اغیز سره د دې خاورې په برخه شوی دی. ابراهیم پور داود، ایرانی عالم چې د اوستا کتاب شرحه کړی، لیکي فراداتا د هغې دښتې نوم دی چې اوس یې فراه رود بولي او د فراه د ښار نوم هم د دې رود له نامه څخه اخیستل شوی. اوس چې مو د فراه د وجې تسمې په اړه د کورنیو او بهرنیو تاریخ پوهانو د لیکونو معلومات واورېدل، رابه شو د دې ولایت د ګلستان په ولسوالۍ کې پرتې د مغل کلا ته چې د دې کلا وجې تسمې څه ده. حاجي سیدو جان اقه په هکله داسې څرګندونې لري:
مغل آباد چې دی ډېر تاریخي قدامت لري او ډېر تاریخي ځای و. اول که د مغولانو چې مغولان بیخی تاریخ زیات ډیر تر سوی دی، د هغه وخت څخه دا په نام د مغول آباد دی. اوس پیلان زموږ نیاکانو ته، زموږ و ابا و اجداد ته پاتې سوی دی. معلوم نه دی چې دغه نو په څه رقم پاتې سوی دی. زموږ تاریخ اصلا د بعضې وایي و سپینرورو به ویله چې دا د مساقلات څخه راغلی دی. دلته دا مغول آباد مغولان ځینې ولاړه، دغه زموږ نیکهګانو نیول.
تاریخی اثر چې د هرې سیمې کلتوري شتمنۍ ده، د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د مغولو کلا هم له دې شتمنۍ څخه بې برخې نه ده چې تاریخي کلاوې او زیارتونه هم لري. زموږ اوریدونکی حاجي سیدو جان اقه په مغول آباد کلي کې تاریخي ځای شته او زیاتوي:
تاریخي ځایونه د قبلې طرف ته په نامه د پیر غیب ساربان بابا چې ډېر تاریخي ځای دی او ډېر تاریخي وخت لري چې په خو به د سپیندورو ویل چې دا د اصحاب کرامو د خوا د وخته پاته دی، او د شرق په خوا ته پیرغی بسربان بابا دی چې ډیر ښه زیارت دی دا پاته دی، او شخصا زموږ د قریه په نامه یو لوی زیارت دی چې په نام د خلیفه ملا وزیر صاحب پاته دی. خلیفه ملا وزیر صاحب ډیر شهرت په خپل حیات کې کړی دی. مخکې سپیندورو به ویل چې خلیفه ملا وزیر صاحب په خپل حیات کې د چلخانی درلودې چې پیلنی هغه د چلخانو ځایونه معلوم دي، د تنها هلته خپل عبادت کوي، او هلته ډېر لوړ عالم و، کتابونه یې پاته دي، ډېر ښه قلمي کتابونه یې اوس پیلنم پاته دي. سپیندورو به وویل چې دی د جنیاتو سره ډېره علاقه درلوده، او دی د جنیاتو په مورد کې بیخي خلک ورته راځي. دا پیلنی زیارت ته هر څوک چې جنو یا لیونی وی هغه راځي دته دا زیارت کوي، او دی په نامه د خلیفه ملا وزیر بلاخور مشهور.
د فراه ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې د مغلو کلا ډېره خیره زنه ده، او اوسیدونکي له بیکارۍ سر ټکوي. یو ځل بیا هم د دې کلي د اوسیدونکي سیدوجان آقا سرګندونه اورو.
زموږ د قریه مصروفیتونه مالداري ده، ځکه تقریبا بیخي ډېرې کمې دي، نفوس یې ډېر دی، ځکه کمې دي، او غرنی منطقه ده، داسې عواید نه لري زراعتي، خو هغه د مالداري وخت چې و ښه ښه مالداري وې، کلونه ښه کلونه و، خشکسالۍ نه وې. پیلان چې خشکسالۍ سوي دي، مالداري ډېره کمه ده، د مشکلاتو سره مخ دي. زموږ د قریه مشکلات عرض مې وکړ چې زراعت یې کم دی، مالداري یې کمه سوې ده، خلک یې ډېر د ستړیا سره مخامخ دي. د مکتب مشکل لرو، د کلینیک مشکل لرو، چې دا توجه نه ده ورته سره سوې. که چېرې شروع سي، زموږ د قریه چې قریه د مغل آباد توت یادېږي چې دا سره وصل دي، دوې قریې دي، مشترک ژوند موږ سره کوو. که چېرې مکتب فعال سي، کلینیک فعال سي، هېڅ ممانعت نشته، ولې چې خلک د علم فرهنګ سره ډېره علاقه لري. دا اوس هم موږ خصوصي علما دي، دلته بس خپل درس وایي، مکتب هم وایي، سبق هم وایي. دا یو د سرک سازۍ په باره کې چې دلته یو کمپنی شروع سوه، دا سرک سازۍ سوه، خلک یو څه مصروف سوه. پیلان دا یو کال و دوه کاله کېږي چې یو څه یې زندګي سره سمسیه ده.
دیرسل د فراه ولایت په ګوند کې له پروت ایران او همدارس نورو هیوادونو څخه د هغو افغان ځوانانو ټلیفوني پیغامونه او لیکونه ترلاسه کړي چې یا د اقتصادي ستونزو له امله او یا د ولور د پوره کولو لپاره دغو هیوادونو ته تللي. دغه ځوانان تل له حکومت څخه د غوښتنه لري چې د درنو ولورونو په وړاندې جدي اقدامات وکړي، څو دوی وکړه شي په آرام خاطر او په لګو مصرف سره ودونه وکړي. د دغو ځوانانو په ډله کې یو شمېر د فراه ولایت ځوانان دي چې دوی هم له ورته ستونزې، یعنی ملامتونکي ولور څخه سر ټکوي. دلته به د یوې مور خبرې واورو چې وایي د لوړ ولور سره سره دوی د خپل زوی د کوژدې لپاره څه ډول تیاری نیسي او څه دود او دستور لري.
موږ به دغه لپاره چې ورسو د خېش کړه مرکه ورسو سره خوښ کړو، او بیا نارینه ورسي لاس پر پورته کړي، تارستان راوي نو بیا تارستان چې وزړو شادي پر جوړ کړو. بس جوړه ورته وای، خو دا خپل مونږ ته جوړه ور واستو. بیا دا دوهمه پله چې ورسو، بیا ودې ته پوښ موږ چور کړو، بیا د زوی د سمال لپاره پروګرام ونیسو. بس موږ خپل وزوی ته جدي چې خوښ کړو، بس دا پنځه لکه یې ولوار دی، ښه تارستان جوړ کړي، بس کوزدې لپاره خپل په خوښۍ چې خوښ کړو، ناوې خوښ کړو، بس ته خیر میاده پر ونیسو. زموږ دا نو بس دا دی چې پسونه حلال کړو، ښه غرمه وکړو، ښه ورځې باندې کړو، د ښه شادۍ لپاره، د کوزدې لپاره نو میاده پر جوړ کړو. نارینه خپلو ځان ته جشن جوړ کړي، ښځې ته نه جوړ کړي.
و موریدل چې د فراه ولایت ګلستان ولسوالۍ په مغل کلا کې خلک پر خپل ناوې شاوخوا 1500 افغانۍ ولور مني، او د دغه دروند بار سربیره د واده مراسم په خوښۍ او خوشحالۍ سره ترسره کوي. دوی وایي د نجلۍ له کور څخه د دسمال تر اخیستو وروسته چې خپل کور ته راستنه شي، د خوخی د مراسم لپاره اغواخی اوریجی او فدینی جوړوي سندری بولی او خوشاله کوي همدغه میرمن چې وړاندې یې په خپله سیمه کې د کوژدې د دود او دستورونو په اړه څرګندونې کولې د خوښیو په مراسمو کې د یوې سندرې زمزمه کوي
موږ دغه چې ور سر چې د هلک لاس یې پورته کوي مخ پر کور راتله د شادي چې نیسو موږ بیا وایو خوشادي دغه نعمه کې خوشادي دغه نعمه کې خوش شادی دست دلاد خدای پتر خای ما که خور شادی د خیش اجر کز موش تلوار ده خیش اجر کز موش تلوار ده خور شادی د نوکی ما پا لسرک چه ده خیر سر یه بیایو خوش
پلو هم زولو رنگا رنگ جامو که جولک للا لو هم زول رنگا رنگ جامو کی جوڑک لا لکس پگمی حسی زلیگی دوا دش پایتا پت پجڑا کی خوشا لیگی دوا دش پایتا
هیر دینوی چه نارین هم زانتا ده خواخی بندار جوروی او کلیوال سندرغاڑی را غواری ده دغه پزر پوری بندار نانداره با هم اکرو دوستانو دا همدی سیمیزی سندری پا اوری دوسرا زما سیما زما مینا دا دی اونی پروگرام هم پا همدی سای پای ترسی گی خو هیر دی نوی چه راتون که اونی ببی هم همدا وقت ستاسی دا سیمو ملمانو وسو او پا هیرات که دا ازادی راڈیو لخبریال ریشچین قدری چخه مننه کهو چه دا دی اونی دا پروگرام پا برابرولو که لمنگ سر همکاری وکره او همدارس د ګلستان ولسوالۍ د مغول کلا اوسیدونکي حاجی سیدو جان هغه ته هم کور ودانې وایو چې خپل کلی را وپیژنده له تاسو سره تر بلې اونۍ خدای پاماني کوم په پاک الله مو سپارم
ساعت 5 از اینجا رادیو آزادی. سلام.